د افغانستان کشفي اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی څېړنه کوي. خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستان باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په دریمه د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
تروسلا وضعیت په افغانستان کې کړکېچندې. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلي شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حملې زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستان دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاق کیږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګید. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګیدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري یو این ایس سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کېږي غلا کړی دي. د تخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو 6 میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,604 نویو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک رادیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بسترې شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوی شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 9,000 ته ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورئ. د افغانستان کشفي ارګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا به عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سږکال یې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې ښځې شودې پخوي پرځن چې ډېرې جوشي هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کښېني.
د پیروزې د غمی په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کارو باله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل ورته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتې کیږي یو شمیر ورانکار په ورختای هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنهخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شادي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه چې دا په داخل کې پیدا شوي دي یا له بیرون راوړل شوي. طبعا واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډي ایکس HMS موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لستنه وژل شول او تر دېر شو ډېر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې د خلکو خو وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه وربند وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا ما د محمود منا تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینه سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه یې قبولوم سچ غوښتنه زه لرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ هر څومره ژر چې ممکن وي مخامه خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دی بیل زنده د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی د ایمی اوربن وکیل هغه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلی دی هغه سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دی، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچیر موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت متوجي شو افغانان به بیا ته غیرتی وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري خپل شای جوړوي بل چا ته ویر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي د بل چا نه روړو په پردایو مرسته خپل سړکونه مکتبونه جمعتونه جوړو بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله وربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غوړه دی کیږي، د هر چا غوښتنه ور دی کیږي. یا موږ تاسو جرګه کې دای شي کچیر ته د میک په که مشکلات وی دوی مرګری لیک جوړ دای شي کچې ته راځي چې په نظام کې مشکلات لري دوی ته میکنه فیر کولای شي خو چې وربند وي.
خوست والی محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزله یوازینه حل لار ده او خود چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت معنا موږ په جمهوریت کې څنګه کدی ملت امارت معنا امارت ته بوجو ته موږ فدرالیزم معنا فدرالیزم ته بوجو ته صدر اعظم معنا صدر اعظم ته بوجو طالبانو موږ منو خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته وېتانه مانم تر څو چې ماونه مانی په دې غرونو کې به سرګردانه کړ.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د غوی پر کلنی اوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکو دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتي دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
خو تلاش تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسله وال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږد ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر بیا شته. خان محمد سین ته بغوښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شتا چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوي، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,500 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. اسمت سروان ته بغوښ شو.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نشتل رسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. رسپانې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نشتل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نشتل رسپانی په نظر ولسمشر ترامپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراقه د ځواکونو د ایستلو له اعلانه وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل رسپانه زیاتوي ولسمشر ترامپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلی دي، خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کې شي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغۍ له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له کندهاره صادق رښتینی پرې تفصیلي راپورټ لري.
ګور دا غنی را ورستم راستا کوي دا ششته انګور جمع غنو دا سپرغوږی دا سپرغوږی
عبد الودود د انګورو په باندې د سپرغوږی په نوم د پیداسي ناروغي په اړه خبرې کوي. د دې د کندهار په پنځبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزارت تاک انګور لري، خو د سپرغوږی په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړي ده.
سپرغوږی دا انګور خراب کړي چې استاد چندواله بسته بسته باغونه کې سره چني کې واسه درلود یو سپک دا وایو کې دا کوي هغه له شپاتو
یو سره ما ورکړي. د پنځبای ولسوالۍ دوتن نور بنوال واج خدایداد او نور الله هم ازادي را وویل دوی د کرنی اضافتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې حکومت غټه نه د کړي.
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملک سر خلاصې کړي د وایي مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایي بولی پر ولې د مقصد د یادنګول ګولې مرکړي. بیا هم دا یو کال یو مسله د دغه مر سره کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته دی ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره فراغه لاندې وشکې تر تو ګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده د شنو چې یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فعلا خو پروش کل باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کتل وسغه باغ دی په 15 لک زنه دي ما در ټول په درې سی کې ایوای سا سم دی ادوی سی خراب سی وي دغه سپر غوښ دلاس کر سره کې ته ووج ورا چولې دا رقم سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګرو به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داسې حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي رادیو ته موبایل
اتم زبر سم انګور خراب زمانہ باران ول او شپه ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې دریږي الله سبحانه جل جلاله وی سلام غنور ګره په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړی دا په دا چې د پروش کال انګور شاش کال منا په نیم سلام غنور د مشترکې پروش کال د انګور مات په سلو په سلو سلام بس
خو سپیرغوږی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږی په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سږ کال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږی یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږی په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼګونه ډېرې دی شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوا باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅي دا هغه د لاس ورکیه
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی، خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په زرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توضیح کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سکالې کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږ کال 2,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډ خاني، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سربیا له بلاروس او روسي سره لګړو په وزي تمریناتو په شاش وټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه په وزيان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یو ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال په وزي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپای ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپای ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزي د غمی په اړه به مخای اوریدلې وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړی، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. د دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو ټلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به وښ شو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څیړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسل دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که همدومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حاله عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لري وی په عکس کې څرګند ښکاری. د دې کمرې سنسورونه داسې شان ثبتولای او پیژندل شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدای. د دې کمرې په جوړولو کې ل یو سلو نه اچیا سترو او پرمختللیو سنسورونو چې سی سی ډی نومیږي کار اخیستل شوی. هر سنسور 14 میگا پکسل دی. ټول سنسورونه 3 میلیارد او 200 میلیون پکسل دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکینزی له قوله خبر ورکړی چې خبرلانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګید. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري UNHCR مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړي دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د څلیر شو ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي که افغان حکومت کشفي امکانات درلودی نو اول به په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لعلمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلاله شانه ثواب وکړي. د اتل بارکزی له کندهار لیکلي دغه برید پر سولې بریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي پر امرالله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولای شي. د استاد سو پیغامونه چې د افغان بیسیم ته سوات لشمیرې لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقونو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه ده، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 350,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولی شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تر لاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بدله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لاری وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم او تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من هسته یو انساني تنوع دی و ډلې په صفات په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهي عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شوق د پاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنګه شنه تیګه ده چې خلک یې د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالي او فیروزی ته د شفا بخش تیګې په سترګه ګوري. له بل پلوه د فیروزی له تیګې نه بېلابېل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تل یې په ګوتې وي.
والله زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې یاره زهکته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بېلابېل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیا نه یې اوریدلی وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تناره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي. پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر حال ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوتې کې.
پیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري. که غوا یا میږه ملاداره یي بچه یې تېنه غورځوي ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر ام فیروزه خو هغه ول کی سدو هغه کیږي به سیغه لور نه تیر سی سیغه پاس لغنه سیغه کوم خصلتونه غلری کوم ضررونه لري هغه ضرر د لباین لور سی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څومره چې غمی غټي مغونه قیمت مو سره غټي خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دیر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي یا خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنی دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل د 1340 کال نه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي. تاسو دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
لکه ګټ تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دا مردانه ګټ تاسو ډېر غټه ده. دا په څو ده او په څنګ کې دا زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای د غټیګه کوالټي او کیفیت خي د قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وی پیژني بیا کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دیده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شین هم ستاسو
د مشتری په طبیعت او خوښه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته هغه سره ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې مچ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دغه توینې دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړی دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره لري مینا لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کیم لګوډی راځي د وخت په تیریدل سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
درسه سلامت اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی او زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانه نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشيب فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا خې چاري
ستنیمو شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هرچو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارا یا سما دمینه دستم درو یک زارا تو اپری نتی چورک بشما فلارا مال تو اپری نتی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم